ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ د خبرونو لپاره سره ګولایاز او د ټکنیک په برخه کې را سره جاناتن را مریض ملګری ده دراغلی دل دلیل عمله د ولستونځي امدادي هلي تلي او بیا آبادکاری د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور راپورونه هم لرو ونې د خبرونه تاندې هلي بعد د دې خبرونې په ورسته نیمه کې واوري خوول خبرونه د ګولایاز نه
څلور مشه لومړی د خبرونو سرټکی په پاکستان کې د زلزلې له وجې د مړو شو کسانو شمیر 200 او یو نه زیات شوی او امدادي کاروایانی په څلورم ورځ هم دوام لري افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي او روس ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه مسابقې مخالفت کوي چې مقصد یې په شام کې د بیرل بمونو بریدونو مخنیوي کول دي اوس د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ڈی ایم ای وای چې په دغه صوبه کې د زلزلې له وجې د مړو شوو کسانو شمیره 215 ته رسیدلې ده په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریالي نن د پی ڈی ایم ای د چارواکو په حواله ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د ژوبل شوو کسانو شمیره د 1400 نه زیاته ده د دې ترڅنګ د زلزلې له وجې 15,000 کورونه تباه شوي دي بل خو له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ڈی ایم ای وای چې په ټول ملک کې د زلزلې له کبله د مړو شوو کسانو شمیره 211 ته رسیدلې ده د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په زلزله ځپلو سیمو باجوړ چترال شانګلا او نورو سیمو کې د امدادي کاروایانې دوام لري او ان ڈی ایم ای ادارې دغه سیمو ته 3,000 کمبلې او 8,000 نه زیاتې خیمې لیږلې دي د پاکستان د وزیر اعظم د بارانو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري بلکې یوازې لږ ډیر نفوس پکې لري چې په نتیجه کې یې کولی شي هغوی له افغان دولت سره خبرو اترو ته وهڅوي سرتاج عزیز دا څرګندونې پرون ډان ټلویژن سره د خبرو پر مهال وکړي نوموړي ویل
کنټرول نه صرف تھوڑا بہت انفلوئنس ہے
مونږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لرو یوازې لږ ډیر نفوس پکې لرو هغه هم ځکه چې دا خو د ځینو کورنۍ دلته اوسېږي او طبي سہولتونه ورته رسېږي نو له دې لارې مونږ هغوی استولې شو او ورته ویلې شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي بلکې هلته مونږ غواړي نو دا انتخاب شوی دولت دی تاسو باید ورسره خبرې وکړئ
سرتاج عزیز دا سرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف څو ورځې مخکې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدن وروسته په طالبانو غږ کړی وو چې لغوان دولت سره دی خبرو ته کینی د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په اوسنۍ شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون مشال لري ته ویل اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي بلکې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د امنیت د خرابوالي له کبله اړ شوي چې دغه هیوادونو ته پناه یوسي
دغه افغانان چې له افغانستان څخه تللي اکثره دوی د ناامنو سیمو څخه تللي دوی اقتصادي کډوال نه دي دوی هلته د جنګ او جګړو له امله تللي
د رپورټونو له مخې افغانان د اوبو خطرناکو لارو او زیاتو لګښتونو اروپایي هیوادونو ته پناه وړي خو د جرمني د کورونو چارو وزیر پرون ویلي وو چې د افغانستان او د بلکان هغه زرګونو کډوال به بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه کړي چې د پناه درخواستونه یې رد شوي دي افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله درقد په تخار ولایت کې لومړی ولسوالۍ ده چې په تیرو 1400 کلونو کې د دولت له کنټروله وځي له دې سره په یو وخت افغان امنیتي ځواکونو له نږدې 2 میاشتو وروسته د تخار په ګاونډي ولایت کندوز کې د ارچي ولسوالۍ ونیوله ارچي چې له تاجکستان او تخار ولایت سره پوله لري 2 میاشتې مخکې طالبانو نیولې وه روس ویلی دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغې مسودې مخالفت کوي چې مقصد یې په شام کې د بیرل بمونو بریدونو مخنیوي کول دي د روس په وینا دې ګام سره د سولې نړیوالې خبرې اترې اغیزمن کیدلی شي برېټانیا فرانس او سپین یوه مسوده تیاره کړې چې د بیرل بمونو کارولو غندنه وکړي او په دې لړ کې په دمشق د بندیزونو ګواښ هم کړی دی په دمشق تور پورې کېږي چې په دغه بریدونو کې ولسی وګړي په نښه کوي د بشري حقونو ډلې وای په 4 کلنۍ جګړه کې چې 2.5 لک کسان پکې وژل شوي د شام رژیم لخوا د بیرل بمونو استعمال تر ټولو زیات وژونکي دي په دغه بریدونو کې دومره ولسی وګړي وژل شوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په بریدونو کې نه دي وژل شوي او وروستۍ خبر د سعودي عرب دا خبره رد کړي چې ګواکې عربي ائتلاف په یمن کې په یو روغتون بمباري کړي او د ملګرو ملتونو په عمومي مشر بان کی مون یې تنقید کړي چې نوموړي په سمدستي توګه ائتلافي هیوادونه د پیښې ذمہوار بللي وو. دغه روغتون چې د بې پولي ډاکټرانو ټولنې په ساده ښار کې چلولو د اکتوبر په 26مه نیټه په نښه کړل شوی وو، خو څوک هم پکې نه وژل شوی. د ملګرو ملتونو لپاره د سعودي عرب مشن پرون ویلي چې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو دغه روغتون نو په نښه کړی. سعودي عرب ویلي چې د پیښې بشپړ پلټنې روانې دي او د بانکیمون یې تور پورې کړی او بخنه غوړ او د بانکی مون په تورې سخ افغان سرګند کړي. بانکی مون د تیر نه په ورځ د سعودي عرب په مشرۍ کې د عربي ائتلاف هوایی برید غندلې وو چې د په خبره روختون یې په نخه کړي وو. د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي د اسلامي دولت وسله والې ډلې د تیر کال جون میاشتې راهیسې چې د عراق موسل ښار یې نیولی لږ تر لږه 14 خبریالان او د رسنیو نور کارکوونکي وژلي دي. په یو نوي رپورټ کې چې په عراق کې د خبریالانو د یوې ټولنې په همکارۍ ترتیب شوی ویل شوی چې په تیرو 1400 میاشتو کې په موسل کې د رسنیو 8 کارکوونکي اغوا شوي چې د هغوی په منځ کې لږ تر لږه د 10 تنو په اړه هیڅ معلومات نه دي څرګند شوي. په رپورټ کې موسل د خبریالانو لپاره د مرګ لومه بلل شوی او ویل شوی چې د عراق له دغه دویم ستره خاره 6 خبریالان، ولسی جرنلستان او د رسنیو کارکوونکي بهرني هیوادونو ته تښتیدلي دي. لو د مشال لډو خبرونه او وسوم له اسلام آباد د مشال لډو خبريال سراج زهير نه د موسم حال او د کرنسي بي اورو.
نن د زیارت پروز د پیښور کرنسي بازار نه غسل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکای ډالر په 1.5 روپی او 1.5 پیسې غسل کیږي او په 1.5 روپی 70 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1.5 روپی 15 پیسې او په 1.5 روپی 15 پیسې. یو یورو په 1.5 روپی 50 پیسې او په 1.45 روپی. د سعودي عرب ریال په 20 روپی 50 پیسې او په 20 روپی 90 پیسې. د عربی امارات درهم په 28 روپی 55 پیسې او په 28 روپی 50 پیسې. افغانی په یو روپی 1.5 پیسې او په یو روپی 3.5 پیسې. او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي او په کویټه او بنو کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 26، په بنو کې 14 او 23 او په کویټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 23 ډیګري سینټیګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار ګل ایاز او د موسم حال او د کرن صوبې درته زموږ همکار سراج زهیر وړاندې کولې. د دې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د خیبر پختونخوا وزیر تعلیم وایي راغلي زلزلې که هم تعلیمي ادارې ورانې کړي خو د تعلیم لړۍ به روانه وي. تر د ټولو زیاتې ځپلې شوې چترال ضلع ناظم حکومت نه دا غوښتنه کوي. د جنوبی وزیرستان ولس لپاره چارواکي دا خوشخبری لري.
د ټول ساوت وزیرستان ایجنسان بشندگانو پر انتهای خوشحالی موقع دی چې نن مونږ یارزا او سرواکای د کی پولیټیکل ایڈمنسٹریشن پل دفتر بیا استابلیش کول شروع کړ.
د خبرونه پر وشتای نیمه کې بعد پښتنو میرمنو لپاره د فرخنده وزیر جوړ شوی خبرونه تاندې هلی هم ووري د مشال تر څنګ شي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې ترڅنګ د موږ دا خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شئ، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپورته ورزو له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د پاکستان حکومت اداره وایي چې په هغه هیواد کې د اکتوبر د 3 د زلزلې د مړیو شمیر 200 دواوی اتا رسیدله. په همدې حال کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د خیبر پختونخوا مرکز پیښور ته د سفر پر مهال د هغه صوبې د زلزله ځپلو خلکو لپاره د یو امدادي پیکیج اعلان وکړ. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان دا تفصیل لري.
د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې انډیم د معلومات تر مخه د زلزلې په نتیجه کې د مړه شوو شمېر 202 ته رسېدلی دی. په خیبر پختونخوا کې 225 کسان مړه شوي دي او 1303 جوبل شوي دي. په غونډمل کې د جوبل شوو شمېر 1909 دی. د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په قبایلي سیمو کې 10 کسان، ګلګت بلتستان کې 10، پنجاب صوبه کې 5 او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 2 کسان مړه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د ړنګ شوي کورونو شمیر 15000 او 1500 دی او په قبایلي سیمو کې 300 کورونه او په ګلګت بلتستان کې 1400 کورونه رنګ شوي دي. د ذکر د 13 ورځ د پیښور د دورې په موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د زلزلې متاثرینو لپاره د امداد اعلان هم کړی و. د مړه شوو لپاره شپږ لکه، جوبل شوو لپاره 1 لک او د معذورانو لپاره 2 لک روپو اعلان کړی و. بلخوا د چهارشنبې په ماښام خبري کانفرنس ته د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وینا وه چې متاثره علاقو کې شانګله، بونیر او بردیر شامل او د پاکستان د هوایی پوز د معلومات تر مخه په نورو علاقو کې په لویه پیمانه تباهي نه ده شوې. دوه چې صبح وزارتون ته ویلې شوې دي چې د زلزلې نه متاثره یا تباه شوې د اولسي ځایونو نشاندهي دي وکړی شي. د ده په وینا چې وفاقي حکومت لاړخه خیبر پختونخوا کې مختلفو منصبو د تکمیل لپاره د 1000 روپو اعلان هم شوی دی، پس کې چې لواري ټنل لپاره 26 روپۍ شاملې دي.
رابعه اکرم خان وا چې د روانې میاشتې د 26مې د زلزلې د مړو شوو په اړه باندې د حکومتي هلو ځلو ذکر کولو.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې تاسو پام د دلدلی په اړه یو بل راپور ته راګرځوم. په پاکستان کې څو ورځې وړاندې راغلي دلدلی په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي ادارو ودانۍ هم یا خو په بشپړ توګه او هم تر سرحده خرابې کړې دي. د تعلیم صوبایي وزیر وایي چې ورته د رسیدلو معلوماتو تر مخه له 300 د زیاتو سکولونو ودانۍ خرابې شوي او هغه چې په بشپړه توګه ړنګې شوي. ماشومانو ته به یې د کرایه په کورونو او یا هم خیمو کې سبق خول پیل کړي. په داسې کې د تعلیمي چارو پوهان له حکومت غواړي چې د خرابو شوو سکولونو د بیا جوړولو کارونه زر تر زر پیل کړي. د مشال ریډیو خبريال محمد عمران په نور تفصیل راکړي.
د ګل په ورځ راغلي زلزلې له کبله په خیبر پختونخوا کې د 300 نه زیات سکولونو ته زیان رسیدلی چې په کې شاوخوا 100 سکولونه په مکمله توګه تباه شوي. د سره سره د سواد پونتون په شمول یو شمیر داسې تعلیمي ودانۍ هم شته چېرته چې په دیوالونو کې درزونه راغلي او خطرناک ګرځول شوي دي. په دې اړه چې کله موږ د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عطف خان نو پوښتل نو هغه وویل چې تر دې دمه د سکولونو د زیان معلومات د تعلیم محکمې راغونډ کړي او هم د دې په بنیاد به اوس دا اندازه لګي چې څنګه دغه ودانۍ بیا رغېدې شي. صوبایي وزیر وایي چې کوم ځای هم ممکن وي موږ به په خیمو، سکولونو کې او یا د کرایې په ودانیو کې د زده کوونکو تعلیم روان ساتو. د پیښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر او د تعلیمي چارو پوه پروفیسر قبله ایاز مشال رډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې په خصوصي توګه ډیر سکولونه متاثر شوي. باید وفاقي او صوبایي حکومت په فوري توګه د دې د بیا ودانۍ او رغونې لپاره فنډونه ورکړي. هم په دې اړه د تعلیم د ودې لپاره کارکوونکي او ځوان شفیق گیانی مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل چې د تعلیمي ادارو په شمول ټولو سرکاري ودانیو لپاره لوی فنډونه ورکول کېږي، خو بیا هم چې قدرتي آفت راشي نو زیات متاثره هم تعلیمي ادارې وي.
زمونږ چې کوم د سرکاري عمارتونه وي، خاص کر سکولونه، نه دا دونه پایداره، دونه مضبوط نه وي چې د زلزلې جړک هم برداشت کړي. دارنګې مختلف کالجونه هم دي چې هغه فی الحال دې شامل نه دي. دارنګې د یونیورسټو کم دی خاص کر سوات یونیورسٹی چې کوم ده شرنګل چې کوم دی یونیورسٹی ده هغه ته هم وی چې جزوی نقصان ورسره
د یاد ولدا چې د 2015 په خنړې زلزله کې درې زره شپږ سوا او یو کم او یا تعلیمی ادارې متاثر شوې وي چې پکې تر دې دمه یوازې شپاړس سوا او پنځه تعلیمی ادارو کې تعلیمی سلسله بیا شروع کړې شوې. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چوانی بے شک چوانی
دیر سخت رابانی تیرا یہ ہر چکی
دوست مکالنہ مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې په پاکستان کې راغلي د تیر دوشنبې ورځې زلزلې د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي، په هغه صوبه کې له نوو جوړو شوو ځایي حکومتونو تمه کېدای شي چې په مرستندویو هلو ځلو کې زیاته ونډه ولري، خو د دغو حکومتونو منتخب غړي وایي چې دوی ته لا هم اختیارات نه دي ورکړل شوي او دا چې اړوند حکومتي ادارې زلزله ځپلو خلکو ته د مرستو رسولو په چارو کې باید له دوی سره همکاري زیاته کړي. پر دې موضوع د هارون باچا راپور اورو.
په پاکستان کې راغلي وروستۍ زلزلې د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې لسګونه کسان مړه کړي او یو د پام وړ شمېر نور یې ټپي کړي دي. د صوبې چترال ضلع چې یو څه زیاته ځپل شوې، ناظم یې مغفرت شاه وایي قدرتي ناورینونه په هر ځای کې او هر وخت راتلی شي، خو که ځایي ادارو ته د حکومت ملاتړ ترلاسه وي نو هغوی کولی شي چې په سخت وخت کې د خلکو مرستو ته حاضر شي.
خبر د وړتیا نه ده، بلکې اصل موضوع دا ده چې هغه سیمه چې قدرتي آفت پر راغلی وي یو ځایي اوسیدونکی یې خلکو ته په ښه توګه رسېدلی او مرسته ورسره کولی شي، خو شرط دا دی چې حکومتي ملاتړ ورته ترلاسه وي. دا سیلابونه او زلزلې راتلل زموږ لپاره نوې خبره نه ده. مهم څیز هغه شعور دی چې د قدرتي ناورینونو په اړه باید ځایي خلک ولري. تر اوسه پورې د صوبایي حکومت لخوا موږ ته کومې مرستې نه دي رارسېدلې. د علاقې د خلکو هم موږ ته سترګې دي، زما کور حجرې ته راځي، پر موږ باور لري چې مرستې به ورسره وکړو، او حکومت هم باید دا خبره درک او ژر تر ژره ځایي حکومتونه با اختیار کړي.
د چترال ضلع ناظم مغفرت شاه زیاته کړه دوی تمه لري چې د پاکستان وزیر اعظم او همداراز د خیبر پختونخوا اعلی وزیر به د چترال دورې وکړي او دا چې دوی به ځانګړې غوښتنې ترېنه وکړي.
له وزیر اعظم څخه زموږ مطالبه دا دي چې موږ ته د پیسې بیلې کړي او هم د غټه مشینري راته راکړي چې د دغسې یو آفت په صورت کې فوري اقدام وکړی شو او د حکومتي ادارو له محتاجۍ بچ شو. زموږ سیمه خو په ریډ زون کې راځي، معنا دلته د قدرتي ناورینونو د راتګ زیات امکان موجود دی. نو که د یو ناورین په صورت کې چې موسم خراب او لارې بندې وي، موږ نشو کولی چې د ان ډی ایم ای او یا هم اف ډی ایم ای مرستو ته سترګې په لار پاتې شو. د هغې پر ځای باید موږ په خپلو پښو ودرېږو. په دې کې د ولس او حکومت دواړو خیر دی.
د خیبر پختونخوا د سواد ضلع یو جنرال کونسلر شهریار باچا هم دوی ته د اختیاراتو نه ملاوېدو خبره کوي او له حکومت غواړي چې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ځانګړي دفترونه دي د ضلعو په کچه هم جوړ کړي.
فلڈ راځي، زلزله راځي، نو پکا دی یو میکانیزم کار شروع کړي. دا نه کې ریسورسز نه، د ټول په منځ کې کوآرډینیشن چې نه هغه شی خراب کړي. موږ په خپل کپاسټي کې پوره کوشش کوو چې زمونږ سکیږي موږ به کوو. لکه زمون سره خودونه ذاتی دومره ریسورسز خو نه یې کنه، اوس مثلا د چا کور راتاو شه ده، د چا دکان راتاو شه ده، کاروبار خراب شه ده، لکه دا خو بیا مونږ نشو کولای کنه. په کار دي چې حکومت دې نو باقاعده او ډیزاستر مینجمنت سیل جوړ کړي، دلته یو کوآرډینیټر مقرر کړي چې کوتا بدا امداد څنګه رسید.
هڅه مو کړه چې د خیبر پختونخوا په یو بل ضلع شانګله کې چې هغلته هم په زلزله کې خلکو ته د مرګ ژوبلې وختو رپورټونه راغلي دي، د ځایي حکومتونو له غړو سره خبرې وکړو، خو د بیا بیا ټلیفوني رابطو کولو باوجود بریالي نه شو. د مقامي حکومتونو منتخب غړي وړاندیز کوي چې په زلزله ځپلې سیمو کې خلکو ته د مرستو رسولو په کار کې باید له دوی سره سلا مشورې وشي تر څو په خبره یې دغه مرستې په سمه توګه او حقدارو خلکو ته ورسي.
مدرسه
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ساسو پام یو بل راپور تر اگرځوم. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري، بلکې یوازې لږ ډیر نفوذ پکې لري چې په نتیجه کې کولای شي هغوی له افغان دولت سره خبرو اترو ته وهڅوي. سرتاج عزیز زیاته کړې پاکستان، امریکا او همداراز چین د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. عزیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف څو ورځې مخکې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدنې وروسته پر طالبانو غږ کړی چې له افغان دولت سره خبرو ته کښېني. له پېښوره زموږ همکار ربی شفق پې دا تفصیل لري.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز همداراز وایي اوس به له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو پریکړه افغان دولت کوي او پاکستان په دې لړ کې یوازې د زمینه برابرونکي رول ترسره کولی شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ د دې هېواد له یو خبري تلویزیون ټان سره د خبرو پر مهال وکړې. عزیز دا څرګندونې تر هغې څو ورځې وروسته کړي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د روانې میاشت په 26 نیټه په امریکا کې د دې هېواد له ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل او په ځینو نورو موضوعاتو سربېره ورسره د افغانستان د سولې په پروسې هم وغږېد. عزیز پر افغان طالبانو د پاکستان د کنټرول په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل
رول نه یې صرف تھوڑا بہت انفلوئنس ہے،
موږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لرو، یوازې لږ ډیر نفوذ پکې لرو، هغه هم ځکه چې د هغوی د ځینو کورنۍ دلته اوسېږي او طبي سهولتونه ورته رسېږي. نو له دې لارې موږ هغوی استولی شو او ورته ویلی شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي، بلکې هلته موږ غواړي نو دا انتخاب شوی دولت دی، تاسو باید ورسره خبرې وکړئ. موږ صرف همدا کولی شو، نور کار د افغان دولت دی چې هغوی ته څه وړاندیزوي او په کوم ایجنډا ورسره خبرې کوي. موږ یوازې زمینه برابرولی شو، نو زما په خیال پریکړه به افغانستان کوي، خو زموږ له هغوی سره دا ژمنه ده چې کومه ستراتیژي هغوی پر مخ بیایي موږ یې زمینه برابروو. ښاغلی عزیز وایي چې د امریکا په ګډون نړۍ ډېری هېوادونه د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه لري او هیڅ یو نړیوال ځواک په افغانستان کې جګړه نه غواړي. عزیز همداراز یو ځل بیا هیله وښوده چې د ژمي له پیلېدو سره سم به په افغانستان کې تروریستي بریدونه کم شي، نو که چیرې افغان دولت غواړي په دې وخت کې د سولې د پروسې د پیلېدو امکانات ډېر دي او ښایي په نږدې راتلونکي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه افغانستان ته سفر هم وکړي. عزیز همداراز زیاته کړه تر اوسه ورته له افغان دولت له افغان طالبانو سره د تماس نیولو په اړه څه نه دي ویلي. دا یادونې ور ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب د دې هېواد په مری خارګوټي کې پیل شوې چې بیا وروسته د لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو د خپرېدو له امله وځنډېده.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجونې څوک داخلي وي، خو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ. اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورجو جنوبي وزیرستان ته د پاکستان د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د یادې ایجنسۍ په دریو تحصیلونو کې امن پر ځای کړل شوی دی او دا چې هغلته به ډېر زر د پولیټیکل دفترونه بیرته پرانستل شي. د زیاته کړه چې په جنوبي وزیرستان کې به د پاکستان پوځ سرتیری تر هغې موجود وي چې ټوله سیمه یې له وسلوالو په بشپړه توګه پاکه کړې نه وي. د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود پې دا تفصیل لري.
د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرال اسلام د یوې مطبوعاتي غونډې په موقع په دا خبره خوشي جوته کړې چې د سولي وزیرستان په درې تحصیلونو سره روغه سروېکای او چارځک یو ځل بیا امن بحال شوی دی چې کوم د سولي وزیرستان د ټولو قبایلیانو خصوصا د مسعود قبایلیانو دپاره نیکمرغی زیری دی.
بدر پولیٹیکلی او پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن زیادہ تر وانا او ٹانگ تا محسوس شوی ہو آگے کے نام دلی را روانہ دے دے ٹول ساؤت وزیرستان ایجنسان بشندگانوں پر انتہائی خوشحالی مقا دے چے نن منگا دے ساؤت وزیرستان ایجنسائی پا دوے تحصیلوں کے یارزا او سرواکے دے کے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دے سو سو کلونا پس پل دفتر بیا اسٹیبلش کول شروع کر
پولیٹیکل ایجنٹ دا ہزیا تاوی چھ اوز با مرستیال پولیٹیکل آفیسر او دے دو عملہ دے ٹانگ پزائی پسر ویکیش موجود وی قبالیون با خپل مشکلات و مسئلے حلتا حل کوی
امونگا تحصیلدار وہاں التا موجود وی پا مقابل دے او دا سے پتیارزا تہاں چونکہ نوی ریٹرن شوے دے علاقہ آباد شوا اس پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دا ضروریش مارل چے خلق خپل و وڑو وڑو مسئلو دا پرا بجائے چے دے تیارزا نا ٹانگ ترا رسی نو آغا مونگا وائی چے آغا تا پا تحصیل لیول بندے آغی تخل کی گی
ظفر الاسلام دے یو سوال پا جواب چپاوز باتر اغا وقتا پر حلتا موجود وی چپ ٹولا سیماکش امن او پولیٹیکل نظام فعال شوائی نوی
دیر کلونا پس پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن خپل دفترو ابتکارای دا پر روان دی نو ضروری خبر دی نو فر دا ٹائم بینگ با آرمی ہاں امونگا سر سائیڈ بائی سائیڈ سیکیورٹی پرپس دا پر موجود وی چکلا حکومت دا فیل کی چی اس علاقے کے مکمل امن راو نو انشاءاللہ العزیز دا کرونا با بیا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن تا واپس ملاو شی
پولیٹیکل ایجنٹ دا ہاں وویل چ د نوی کال د دریم څلورم میاشتې پورې با د سولي وزیرستان بند تحصیلونو لدا او مکین کښې هم امن وي او د دغو تحصیلونو قبایلیون به هم هلته لېږدول شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او څپو شپږ سوه یویشت پلنڈو سپو دو لزرا یو سل دیش پنزل لزرا دری سوش پیتا پنزل لزرا او سوش پیتا او دا انٹرنیٹ للاری پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندی صفا اوری دلیشا
تاس مشال ریڈیو تا وگی دا پاکستان دی نیشن ورځپاڼې خپل یو لیکنه د هغه هیواد له قبایلي سیمو څخه د بې کوره کړل شوو خلکو ستونزو ته ځانګړې کړې ده. په لیکنه کې د پاکستان د مرکزي حکومت د یو وزیر په حواله ویل شوي چې د قبایلي کډوالو بیرته د هغوی کورونو ته د لیږلو حکومتي ژمنې نه دي پوره کړل شوي. د لیکنې تفصیل له هارون باچا اورو.
د پاکستان د نیشن ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان د سرحدي سیمو د وزارت سفران د وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ خبره راغستل شوې چې ویلي دي د قبایلي سیمو اوسیدونکو په تیره مسعود قبایلو د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ په جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي، خو د پاکستان حکومت په تیرو نهو کلونو کې ونه شو کړی چې هغوی بیرته په خپلو سیمو کې ځای کړي. نوموړي چې د این ټی ایس په نوم د پاکستان حکومت د یوې ادارې لخوا د جنوبي وزیرستان کډوالو ته د جایزو ورکولو لپاره جوړې یوې غونډې ته وینا کوله، د پاکستان پر حکومت نیوکې وکړې چې په خبره یې له بې کوره کړل شوو قبایلو سره کړې ژمنې یې پوره نه کړې. لیکنه وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان مرکزي حکومت یو وزیر په ډاګه منلې چې د کډوالو په برخه کې د حکومت پالیسۍ ناسمې واقع شوې دي. لیکنه کاږي د خواشینۍ ځای دی چې د پاکستان ورځپاڼو او ټی وی چینلونو په خپلو لیکنو او خپرونو کې د کډوالو ستونزو ته د ځای ورکولو پالیسي له منځه وړي. پر دې سربیره چې د پاکستان پوځ په وار وار دعوی کوي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات تقریبا پای ته رسولي، حکومت لا هم د بې کوره کړل شوو قبایلو خپلو کورونو ته د ورستنولو کوم دقیق پروګرام نه لري. د لیکنې تر مخه عبدالقادر بلوچ غونډې ته په وینا کې یوه بله سمه خبره وکړه چې د افراطیت پر ضد جګړه یوازې د پوځي اقدام له لارې نشي ګټل کېدی، بلکې پکار ده چې د قبایلو د سماجي او اقتصادي ترقۍ غم وخوړل شي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا له امریکا څخه د شپږو اف شپاړس جیټ الوتکو د اخیستلو موضوع یاده شوې. لیکنه وایي حکومت کولی شوای دغه پیسې د بې کوره کړل شوو قبایلو بیرته د هغوی کورونو ته پر لیږلو لګولې وای. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې په پاکستان کې هوا په یخېدو راغلی او د هغه هیواد په قبایلي سیمو کې راغلی وروستۍ زلزلې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي، تمه کېدای شي چې د پاکستان حکومت به د بې کوره کړل شوو قبایلو ستونزې په پام کې ونیسي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو تا وگی دا خبرون دا لنڈیز نفس پا تاسو تا دا کورنو و نڈیوال مطبعاتو دا لکنو ترسنگ یوش میرا پورونا ورو او تان دی خیلی خبرونا با هم او رای خود یوی نیمی بجی دا خبرونو دا لنڈیز دا پار مایک خپل همکار گولای آس لور کن
په خبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم ای وایي چې په دغه صوبه کې د زلزلې له وجې د مړو شو کسانو شمېره 215 ته رسیدلې ده. په اسلام آباد کې د مشال لرو خبریاله نن د پی ډی ایم ای د چارواکو په حواله وایي چې په خبر پختونخوا کې د ژوبل شوو کسانو شمېره د ژوبل شوو کسانو شمېره د 1400 زیاته ده. د دې ترڅنګ د زلزلې له وجې 14000 کورونه تباه شوي دي. دا پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وی پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري بلکې یوازې لږ ډیر نفوس پکې لري چې په نتیجه کې کول شي هغه لا افغان دولت سره خبرو اترو ته وهڅوي. سرتاج عزیز دا سرګندونی پرون ډان ټلویزیون سره د خبرو پر مهال کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په اوسني شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون مشال اړې ته وویل اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي بلکې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د امنیت د خرابوالي له کبله اړ شوي چې دغه هیوادونو ته پناه یوسي. افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. روس ویلي دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغې مسودې مخالفت کوي چې مقصد یې په شام کې د بیرل بمونو بریدونو مخنیوی کول دي. د روس په وینا دې ګام سره د سولې نړیوالې خبرې اترې اغېزمن کېدلی شي. سعودي عرب دا خبره رد کړې چې ګوا کې عربي ائتلاف په یمن کې په یو روغتون بمباري کړي او د ملګرو ملتونو په عمومي مشر بان کی مون یې تنقید کړي چې نوموړي په سمدستي توګه ائتلافي هیوادونه د پیښې ذمہوار بللي وو. او د بی پولي خبرارن ټولنه وایي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د تیر کال جون میاشتو راهیسې چې د عراق موسل خارې نیولې لږ تر لږه 14 خبریالان او د رسنیو نور کارکوونکي وژلي دي.
اوردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونو لنډیز در تازه موږ همکار ګولیاس وړاندې کولو. او اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو لیکنو تاسو په اسلام آباد کې د موږ همکار سراج ظهیر کتنه کړی را دی چې دا وره
نن هم لکه د تیر ورځې په څیر باندې د پاکستان اکثره د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې په پاکستان کې په زلزله باندې لیکلي. په دې کې د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د ترهګرۍ او سیلابونو وروسته د زلزلې نه زیاته متاثره شوې خیبر پښتونخوا صوبه کې تر دې دمه د تبعیانو صحیح اندازه نه ده لګولې شوې کومه چې د فکر وړ خبره ده. د ادارې په وینا که څه هم په لومړیو کې وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا د متاثره شوو علاقو دوره وکړه او په دغه موقعي متاثرینو ته د هر قسم مرستو باور هم ورکړو. خو د هغې باوجود هم داسې علاقې شته چېرته چې تر اوسه حکومت رسېدلې نه دی او خلک خپل لګیا دي خپل امداد کوي. ورځپاڼه په صوبایي او وفاقي حکومت نیوکه کوي او وایي چې یو طرف ته وفاقي حکومت وایي چې د زلزلې متاثرینو لپاره به چاته لاس نه غځوي، خو بل پلو د تحریک انصاف مشر عمران خان د متاثرینو د مدد لپاره د عالمی ادارو سره د رابطې اشاره هم ورکړي. د کومې نه چخکاره تضاد په نظر راځي. ادارې زیاتوي که څه هم خلک وایي چې د پاکستان ټول سیاستوال او ولس په کامی مسله یو موټی وي، خو که وکتل شي په دې مسله کې وفاق او صوبایي حکومت ځان له ځان له په نظر راځي. په کار و چې وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان دواړو په شریکه د شانګلې دوره کړې وي او دغه رنګ د ټولې خیبر پښتونخوا د متاثرینو لپاره یې په شریکه هلې ځلې شروع کړې وي. دریا اخری کلی کی باید چی سیاسی مشران دانا قربانی ورکړي او خپل ټول توجه په زلزله متاثرینو باندې ورکړي، ځکه چې یوازې اعلانونه پورې نه دي بلکې دا متاثرینو ته رسول هم پکار دي. د غرنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه دان خپل اداري کلی کی چې پاکستان سره د اوبو او ګیس لوی ذخیرې دي، د کوم چې د هیواد ته لوی فائده ده. ولې اوس دا اندېښنه څرګنده شوې چې پاکستان د موسمي او ماحولیاتي بدلون په لومړۍ کرښه پروت دی. اداري سرکار سرکار له پدی خبره غور پکار دی چې څنګه د دې ماحولیاتی بدلون مقابله وکړي او د دې بدلون له کبله کیدونکو تباہی مخه ونیسي، ځکه چې دا به د دې وطن په هر یو اړخ اغیز پرې باسي. ادارې مخکې لیکي وخت راغلی چې پاکستان په دې پوه شي چې د ټولې نړۍ ماحولیاتی مزاج بدلیدونکی دی او په خصوصي توګه دې منطقې ته لوی خطر پیدا کېدای شي. نو وخت لږ دی که پاکستان سبا روغ غواړي نو چې نن د دې لپاره ګامونه پورته کړي او په قومي کچ خپل ځان د خوراکي توکیو په شمول په هر یو میدان کې خود کفیل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټر خبری ایجنس د ملګرو ملتونو د یو راپور په حواله لیکلي چې په تیره یو لسیزه کې د ایشیا بحر الکاهل سیمه د څه باندې 1400 قدرتی آفتونو ښکار شوې او د سیمې د هیوادونو حکومتونه باید د موسمي بدلون له وجې د دغه ډول ناورینونو د راتګ لپاره تیار ووسي. بلخوا د الجزیرې ټلویزیون پر ویبپاڼه په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه یوه لیکنه خپره شوې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاه اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې د آرام سمندر یا بحر الکاهل د سیمې د هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختګ د ادارې یو ریپورت کې ویل شوی چې په تیرې یو لسیزه کې د نړۍ 30% افتونه په دې سیمه کې راغلي. په دې کې خواوشا 15,00,000 خلک مړه شوي، 1,30,000,000,000 متاثره شوي او دې سیمو ته پکې د 530 اربع ډالرو مالی زیان هم رسیدلی دی. دا ریپورت چې د یادې ادارې مشر شمشاد اختر د تیرې نهې په ورځ په بینکاک کې وړاندې کړو، وایي د دې سیمې حکومتونو ته پکار دي چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د چارو لپاره بجټ سیوا کړي او دا راز د نړیوالې تودوخې زیاتېدو سره د بدلیدونکو موسمونو اثراتو ته ځان تیار وساتي. په دغه موقع شمشاد اختر ویلي په دې سیمه کې څه باندې 70,00,000 خلک د غربت سره مخ دي چې زیاتره په خاري سیمو کې د لویو ودانیو خواوشا کې په تنګو کوڅو او سیمو کې میش دي، ځنې بیا د غربت له وجې په غرونو او یا د سیندونو په غاړو اوسیږي چې قدرتي افتونه یې نیخ په نیغه وځپي. نوموړي ویل پکار دي چې حکومتونه د افتونو نه وروسته د امدادي کارویانو ترڅنګ دې ته پام وکړي چې څنګه به دا خلک په مستقبل کې د دې ډول فتونو د راتللو نه وړاندې محفوظه کوي. بلخوا د الجزیره ټلویزیون په ویبپاڼه یوه لیکنه کې راغلی چې که څه هم دا مهال په افغانستان کې 10,000 امریکایي ځواکونه موجود دي، خو د دې باوجود په روان کال کې افغان ځواکونه 100 واره د وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې د مشکلاتو سره مخ شو. د الجزیره په وینا داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو موجوده شمیره ډیره ګټوره نه ده، بلکې ځینې څېړونکي وړاندیز کوي چې د جنوبي کوریا په څیر د دلته هم لږ تر لږه 25,000 امریکایي ځواکونه پر ځای کړل شي، ځکه چې جنوبي کوریا کې د امریکایي ځواکونو موجودیت دغه هیواد د نړۍ د سترو اقتصادي هیوادونو په صف کې شامل کړو. په دې لیکنه کې د افغانستان او جنوبي کوریا تقابلي جایزه اخیستل شوې او لیکي چې جنوبي کوریا د خانه جنگي نه بلکې د شمالي کوریا د یرغل د خطر سره مخ و او د مخنیوي لپاره یې د امریکا موجودیت کردار ترسره کړو، خو په افغانستان کې کورنۍ بدامنی ده. دا راز د جنوبي کوریا په ټولنه کې تعلیم او د انساني حقوقو دومره مسله نه و لکه چې په افغانستان کې شتون لري. نو ځکه ځینې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو زیاتېدو سره کېدی شي چې افغانانو لپاره د کار روزګار مقیسه واشي، خو امنیتي مشکلات یې کمیدل ممکن نه ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو دا مشال رادیو ده. روس وایي طالبان او د داعش غړي د افغانستان په شمال کې سره راټولېږي چې د منځنۍ اسیا پر هیوادونو حمله وکړي. روس دا دعوه وروسته له دې وکړه چې په یو راپور کې وویل شول چې روس د داعش پر ضد له افغان طالبانو سره مرسته کوي. د سیاسي چارو افغان پوهان د داعش او طالبانو ترمنځ د یووالي احتمال لږ بولي. عصمت ساروان پر دې موضوع راپور لري.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د فدرالي استخباراتو د ادارې رئیس الکساندر بورتینکوف وویل د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په پوله کې د طالبانو چې ځینو یې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره وفاداري اعلان کړې ده، راغونډېدو د حملې خطر خورا زیات کړی دی. افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو نظر خاوند دانش کړو خیلوی فکر نه کوي چې طالبان او داعش په خپل منځ کې جوړ راشي او بیا په ګډه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تهدید پیش کړي.
زه فکر نه کوم چې طالبان دې له داعش سره لاس یو کړی او دوی د داسې فیصله قوت هلته جوړوي تر څو د منځنۍ آسیا په هیوادو شامل وکړي. اما کیدای شي دې کې هم شک نه وي چې د داعش سره یو ځای سوي خلک د منځنۍ آسیا هیوادونه تهدید کی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د رواني میاشتې په لومړیو کې د افغانستان حالات حساس پړاو ته نږدې بللی وو او د پخواني شوروي اتحاد پر جمهوریتونو یې شخ کړی وو چې د احتمالي حملې د مخنیوي لپاره اقدام ته ځان تیار کړي. خو په همدې منځ کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی وایي چې روسیا د افغانستان په شمال کې له غیر مسؤولو وسلوالو سره مرسته کوي. تر دې مخکې ډیلی بیست ورځپاڼې په یوه راپور کې ویلي وو چې مسکو له طالبانو سره پټ تماسونه نیولي او مرستې یې هم ورلېږلې دي. دانش کړو خیل وایي ویل کېږي چې ممکن روسیه به د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په دغه هیواد کې د داعش د نفوذ مخه ونیول شي. شاغلی کډو خیل همداراز وایي چې د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې له ډېر پخوا راهیسې شته. خو د عطف نقطه یې په لوګر کې د یوې روسیې الوتکې له لویدو او د هغه د پیلوټ له نیول کېدو وروسته وه.
دې کوم پیلوټ نیول شوی وو هغه روسانو ته وسپارل شو او دغه وخت نه د روسیې او د طالبانو اړیکې په ښه کېدو دي. داسې معلومات شته چې پاکستان واړی د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې جوړې کی او د هغوی مرسته ترلاسه کړي.
تر دې پخوا د ایران په اړه هم ویل شوي وو چې په فرا کې د داعش په وړاندې له طالبانو سره مرسته کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستانی ډان ورځپاڼه کې د خبریال زاهد حسین لیکنه خبره شوې چې پکې هغه ویلي د پاکستان وزیر اعظم پخوانی جنرال ناصر جنجوعه د قومي سلامتیه مشاور په توګه مقرر کړی دی. خو نوموړی د قومي سلامتیه د ټولو اړخونو په اړه هم تجربه نه لري چې په کار وي. لیکوال وایي د پخوانی جنرال ټاکنه ښایي چې پاکستانی حکومت د قومي سلامتیه په اړه لا هم په پخوانی او تنګ فکر عمل کوي چې زیات ګټور کار نه دی. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل اوروي.
په ډان ورځپاڼه کې خبریال زاهد حسین لیکي بلاخره د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتیا مشاور په توګه پخوانی جنرال ناصر جنجوعه ته دنده وسپارله. تر دې مخکې سرتاج عزیز هم د بهرنیو چارو سلاکار او هم د ملي امنیت. همدا وجه وه چې نوموړي ته دا ډېره ګرانه وه چې دواړه کارونه پر مخ یوسي. لیکوال وایي پخوانی جنرال ناصر جنجوعه یو باصلاحیته قومندان وو او په بلوچستان کې د بلوچ ملتپاله وسلوالو د یاغیتوب پر وخت کار کړی وو. خو د قومي سلامتیا مشاور څوکۍ ډېر با تجربه کسته اړتیا لري او هغه ځکه چې د قومي سلامتیا سلاکار نه یوازې له حکومتي ادارو سره همغږي کوي بلکې ورته د بهرني او ملي امنیت په اړه خپل ماهرانه او علمی رائے هم ورکوي. لیکوال وایي د قومي سلامتیا سلاکار په توګه یو پخوانی جنرال ته دنده سپارل هغه نظر قوي کوي چې په پاکستان کې پوځ د بهرني او امنیتي تګلارو پر ټولو خواو غالب او برلاسه دي. زاهد حسین کاغي مسأله داده چې په پاکستان کې نه خو حکومت او نه هم پوځ دا غواړي چې د ملي امنیت عصري او نوی تصور ومني او تر اوسه دې ته خالصتا پوځي معاملې په توګه ګوري. دی وایي دا سمه ده چې د قومي سلامتیا پوځي اړخ مهم دی، خو که یو هیواد غواړي چې په رښتینې معنا په امن کې وي نو په نننۍ نړۍ کې باید د امنیت پراخ تصور او د دې نورو اړخونو لکه اقتصادي امنیت، غذایی امنیت او ماحولیاتي امنیت ته توجه ورکړي. لیکوال وایي امنیتي ګواښونه یوازې د بهرنیو قوتونو په صورت کې نه وي بلکې د پاکستان په څیر هیوادونو کې متشدد غیر دولتي عناصر یا عاملین هم امنیت ته ګواښ پیښوي. د زاهد حسین په اند داسې نه ښکاري چې د پاکستان حکومت د امنیت په اړه خپل لنډ تنګ نظر بدلوي او د دې تر ټولو لوی او واضح ثبوت پخوانی جنرال ته د ملي امنیت څوکۍ ورکول دي. لیکوال په خپل لیکنه کې د نورو هیوادونو لکه امریکا، برتانیا او هند مثالونه ورکوي او وایي په هغو هیوادونو کې د قومي سلامتیا مشاور څوکۍ ډېره مهمه ګڼل کیږي، نو ځکه پکې پوهانو او د بهرنیو چارو ماهرانو ته دا دنده سپارل کیږي. لکه امریکا د پوځي جنرالانو پر ځای د هنری کیسنجر او زبیگنیف بریژنسکی په څیر خلکو ته دا دنده سپاري. په برتانیا کې د دې دندې لپاره په 2010 زیږیز کال کې نوی دفتر پرانیستل شو او هلته په دې وروستیو کې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تکړه ډیپلوماټ مارک لایل ګرانټ ته د ملي امنیت سلاکار څوکۍ وسپارله. همداراز په هند کې هم دا څوکۍ تل پخوانیو ډیپلوماټانو ته سپارل شوې، خو یوازې اوسنی سلاکار اجیت دوول پخوانی پولیس او استخباراتي افسر و. خو په پاکستان کې داسې دود نشته. د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې خبریال زاهد حسین زیاتوي په پاکستان کې د قومي سلامتیا دفتر هم په سم ډول کار نه کوي، نو له دې سره سره چې د مشاور پر څوکۍ باید یو با تجربه او پوه کس وټاکل شي دا ضروری ده چې حکومت دا دفتر پیاوړی کړي. خو تر دې هم مهمه دا ده چې پاکستان باید د ملي امنیت تصور په سم ډول تعریف کړي او یوازې ورته د دفاع او پوځي چارو له نظره ونه ګوري.
دا مشال ریډیو ده.
د یوې امریکایي غیر سرکاري ادارې فریډم هاوس لخوا په خپور شوي راپور کې راغلي چې پاکستان د نړۍ له یو له هغو هیوادونو څخه دی چېرته چې وګړي انټرنیټي اسانتیاوو ته په خپلواک او اسانه توګه لاسرسی نه لري. راپور وایي چې په دغو هیوادونو کې حکومتي او پوځي ادارې نه غواړي چې خلک د انټرنیټ له لارې معلومات ترلاسه کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې راپور له فرخنده اسد ناورو.
د مشال راډیو د انګریزي سانګدګي د امریکا یو غیر سرکاري اداره فریډم هاوس په خپل یو ریپورت کې وایي دا پنځم کال دی چې په نړۍ کې د انټرنیټ په ازادۍ پر ځینو سیمو کې بندیزونه لګول شوي دي او پر ځای د دې چې خلک زیاتو معلوماتو ته لاسرسی ولري، خو ډیرو هیوادونو بیا په انټرنیټ ځینې بندیزونه لګولي دي او خلک معلومات په اسانه نشي ترلاسه کولی. د فریډم هاوس یو کارکونکی سنجا کلی وایي د یو شمېر هیوادونو حکومتونه په ځینو شخصي ادارو او خلکو دا دباو زیاتوي چې د انټرنیټ نه معلومات لري کړي او یا پرې د یوې پیښې په اړه معلومات نه ورکوي. دا شان په ډیرو ملکونو کې خلک نشي کولای په انټرنیټ ته خپلې رائے اظهار وکړي ځکه چې حکومتونو پر دوی بیلابیل بندیزونه لګولي دي. فریډم هاوس چې په نړۍ کې جمهوري ادارې سیاسي ازادي او بشري حقوقونه ساري وایي د انټرنیټ 60% استعمالونکي په هغو هیوادونو کې ژوند کوي چیرته چې حکومتونه پوز او یا په دغو هیوادونو واک لرونکي کور نه غواړي د دوی د خوښي خلاف معلومات په انټرنیټ خپاره شي. دغه ریپورت وایي د 85% زیات انټرنیټ استعمالونکي بیا په هغو هیوادونو کې دي چیرته چې بلاګرز او یا د معلوماتو ورکونکو ادارو کارکونکي په جیلونو کې هم اچول کیږي که چیرې دوی د دغو هیوادونو د حکمرانانو د خوښي خلاف څه خپاره کړي. په ډیرو هیوادونو کې پر دې هم بندیز دی چې په حکومتونو او یا بادشاهانو پسې څه قسمه خندا ونشي او یا یې په حکومت ځینې نیوکې وشي. په ډیرو هیوادونو کې بیا په سیاسي خبرو او معلوماتو ورکولو بندیزونه لګول شوي دي. په 14 هیوادونو کې داسې قانون سازي شوې ده چې انټرنیټ وساري او د خپل هیواد نورو سیمو ته معلومات ورکول نه خوښوي. د دغه ریپورت تر مخه چین د هغو هیوادونو په لیست کې په لومړي نمبر دی چې په انټرنیټي ازادۍ یې کدغنونه لګولي دي، په دویم نمبر شام او په دریم بیا ایران دی. پاکستان، روس، کازاکستان او ازبکستان هم د دغو هیوادونو په لیست کې شامل دي چې ولس یې پوره انټرنیټي ازادي نه لري.
او اوس وخت راغلی د ونی د خپرونې تاندې هیلې. په دې خپرونه کې د دیر سره تعلق لرونکي سمر خان سره د هغې په سایکل خنجراب درې ته په سفر خبرې کوو. سمر خان پیراګلایډنګ هم کوي. هغه وایي دا غواړي د پاکستان ښایسته سیمې نړۍ ته ور وپیژني. د دې خپرونې جوړونکي فرخنده اسد ده. نو راځي چې وورو تاندې هیلې.
په تاند ایلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د دیر سره تعلق لرونکي سمر خان سره د هغې په سایکل خنجراب درې ته په سفر خبرې کوو.
دا دوه درې ورځې پس بیا مونږ ته اسانه شوه. مونږ یو په پریکټیس کې رالو. تقریبا دا ټوټل مونږ 1000 کیلومیټر سفر کړی دواړو طرفو او لس ورځې په دې کې لګېدلې.
د کوز دیر سره تعلق لرونکي سمر خان سایکل چلوي. هغه سره د خپل یوې ملګري د پاکستان او چین سرحدي سیمې خنجراب درې ته تللې وه. خنجراب 4693 متره لوړه سیمه ده او سمر وایي په دغه وخت هوا ډېره یخه وه او موسم -15 و. هغه وایي دا کوشش کوي نړۍ ته دا وښایي چې پښتني جنکۍ هم لوبو، تعلیم او سیلګرۍ ته راځي. خنجراب ته د خپل سفر په اړه دا وایي:
په سایکل تتل ډېر ګرانه خبره ده. مونږ ته ټولو خلکو دلته ویلي چې تاسو نشئ تللی او لرې ځای دی، تاسو په سایکل باندې دمه کوئ. ولې چې هغې که تاسو هایټ وګورئ نو 4693 میټر او تقریبا -5 هلته ټمپریچر وو. نو چې مونږ لاړو هلته واوره ورېدلې وه، ټول هر څه په واورې باندې کور وو. خالي زمونږ پاکستانیان فوجیان ولاړو هلته او ایون د چاینا فوجیان چې هغه هم خپله علاقه چې سونه وه هغه پاکستانیانو له پریښې وه چې په هغو باندې دونه یقین ده. ته هغو ماشاء الله زمونږ د ملګرتیا پاک چین دونه ٹرسٹ دی په یو بل باندې. او هغه چې مونږ لاړو مونږ که لاره به ډېره خرابه وي خو چین بس هغه هلته ټنل هم جوړ کړی په هائی ویز باندې هم کار کړی او ډېر کار په پاکستان کې کړی. ته پاکستان سره ټول هغه مشکله لارې والا آسانی کړي نو ځکه بیا مونږ هلته هغو ته مننه وکړه شکریه مو الله ادا کړه چې هغو دونه ډېر کار په پاکستان کې وکړو او ته دې د لاسه به ټوریزم نور آسانه شي انشاءالله. مونږ چې تلو نو تلو نو دوه درې میاشت مخکې مونږ لږ په دې باندې کار کړی ولې چې هغه علاقې زمونږ لپاره ډېرې مطلب بېخي نه وي مونږ چېرته مالته نه وتلي نو ځکه مونږ تاغیزی ته روډونو سټڈی کړی وه ته موسم ډیټیلز او نو بیا مونږ ته ځان سره کیمپس او ټینټونه او سلیپنگ میٹریس چې وته دا یو پورا سیټ ای په ټینټ کې دننه نو دا تقریبا پنځلس کیلو په یو یو سایکل زموږ سره وزن او دا سامان مونږ ته ځان سره وړی او ته خوراک هم او شپه هم په ټینټونو کې کوله چې چېرته به زموږ رااله مونږ چې ځان له کوم هغه ټارګیټي سه چې دلته به مونږ شپه کوو او په یوې ورځ کې به تقریبا 130 یا 120 کیلومیټر سفر وکړو.
سمر وایي دوی د پینډۍ نه په لس ورځو کې خنجراب درې ته لاړې او بیا راغلي او سنا لس زره کیلومیټره سفر یې په سایکل وکړ. هغه وایي موسم ډېر خراب و خو خلکو یې په لاره مرسته کړې ده.
نو بس دا نور خو ډیر مسله نه وه ماشاء الله تاغیزی خلک ډیر ښه دی او بیخي ته خپل کور والو په شان زموږ خیال ساتو چې سب هم په کار هغو به راله مدد کوو خو هلته موسم ډیر زر زر بدلېدو یو ځای به واوره نو بل ځای به نور او سخت ګرمي وه بیا به باران و نو مونږ دا ټول موسمونه په لارې کتل یو.
که څه هم د پښتنو په ټولنه کې د جینکو لوبو ته راتلل ګرانه ده، سمر چې پخپله هم پښتنه ده او وایي د ټولنیزو مسلو او رواجونو باوجود یې کورنۍ مرسته کړې ده.
په پښتنو کې دا رښتیا خبره ده چې پابندي لګاته نورو خلکو نه ډېره وي او تاغو پردا شرم لحاظ تدیزي مطلب چې تاغو کم اصول یې عام لګ سخت دي او ولې چې سپورټس او ایجوکیشن دا ډېر مثبت هغه دي کنه اکټیویټي دا پازیټیو ده نو زما کور والا الحمدللہ ته شروع نه مونږ لا په سبق کې یا په دې سپورټس اکټیویټیز کې سره هغه نه ده کړې مطلب څه پابندي را باندې ډېره نه ده لګولې هغه ته پته ده چې کم کار ملک دپاره صحیح یا زموږ د مخکې کریر دپاره ښایي نو په هغو کې هغه زموږ ډېر مدد کوي په خپله مونږ هغوی زګونو ته بوزي چې تاسو اډمیشن واخلئ یا دا کورس وکړئ نو نور پښتنو لم پکار ده چې ولې چې دا کار غلط نه دی ته دې پاکستان ته نیو نه ډېر آبادی ته ښځو ده او که ښځې به مخکې نه راځي هغو به ملک له کار نه کوي نو پاکستان ځکه ته نورو ملکونو نه ډېر شاته دی نو پکار ده چې په خپلو ښځو باندې لږ ټرسټ وکړي په هغو باندې یقین وکړي په هغو کې ډېر هغه دی پکې پوټینشیل دی هغو مخکې راتلی شي نو هغه دې لږ سپورټس لا ایجوکیشن لا مخکې چې کم ښه کارونه دي د ملک نوم پې اوچتېږي نو هغې له پکار ده چې هغو سپورټ ورکړي.
سمر خان وایي دا په انګریزي کې تقریرونه هم کوي او ډېر مقابلې یې ګټلې هم دي. هغه وایي دا مختلفو خواسته او غرایزو سیمو ته ځي، هلته بیا عکسونه اخلي او د دغه ځایونو معلومات خلکو سره شریکوي چې دا شان د پاکستان د سیلګرۍ او خواسته او ځایونو په اړه معلومات ورکړي.
جی زه ته یې خپل یونیورسټۍ ډیبیټر هم یم په نېشنل لیول باندې ډېرې مقابلې ګټلې خپل یونیورسټۍ کې انګلیش په تقریر کې او ته ټولو نه غټ پکې یو ایونټ او تاغې نه مو ریډیفاین پاکستان مونږ ته پنځه کالو پلان پاره کې ورکړو او ته پاکستان په مسایل باندې خبره کړو تاغې نه علاوه په سپورټس کې مونږ چې څومره د پهاړي علاقې زموږ ته دیر دي ته اپټاباد ته ګلګت بلتستان الته مونږ ټریکینګ او هایکینګ هم کړې او چې دې سي علاقې چې خلک ته نه خبر تاغې تصویرونه مونږ جوړو مخکې په سوشل میډیا باندې ته خلکو سره شیر کوو چې هغه ته پته ولګي چې پاکستان ډېر ښکلا ملک دی اول تک کم کم زګونه دي او چې ټوریزم لګ نور خشي.
د خپل تعلیم په اړه سمر خان وایي د خپل ټول زده کړې په پینډۍ کې کړې دي، شپاړسم یې په فزیکس کې کړې او د لوبو سره مینه لري.
په دیر کې ته چې درې نه مخکې یو کچ انتقال تاغې نوم دی کمنګره نو زمونږ تاغیزی نه تعلق دے سبق خو زما ټول په یو دلتا زیر راول پنڈی پاغه کې شوه ولې چې زما ته مور پلار چې کله وادو شونو ته هغه ته دفتر او تکار دلا سابیا هغه پنڈی ترال نو زما سکول کالج او بیا یونیورسٹی هم دلته په پنڈی کې شوه ما اې دوس شپاړسم کړه پیسفکس کې ماسترز می کړه او تدی نه پس بیا مونږ دا سپورټس والا بم ډیر کوو کارونه مطلب سائیکل ایونت بم کوو او پیرا گلائیڈنگ میں ہم کڑے مارشل آرٹس ہم زنن سبا کلاسو ناخلما او کچ ٹور مونگا کڑے تے پینڈے نا تے اپٹا باد پورے زیم او زمایو عمل کرے دا گولف شاہ انم دے او خو دا مونگا لگ وختو چ پدے کہ مونگا یو مقصد راولو او تے پاکستان نوم لگ پ زمو دا ملکاں بار والے چے پاکستانیانو جینا کو لا مطلب دیر عجیبا نظر آگو گوری مونگ وچ دا لگ مونگا بہتر کو تا پاکستان دا تصویر چھے دا پا نور ملکوں لحاظ انٹرنیشنلی چھے آگو تا پتہ والے کی چھپا مونگ باندی اس پابندی نشتے دلتا اس دہشت گردی نشتے مونگ ملک دیر پورا امن دے اور مونگ تا ہر مواقع دی مونگا سپورٹس ہم کولے شو سبق ہم خپا آزادی ویلے شو نو تا دے دا پارا مونگا لگتا سٹیپ آغستا ہو
سمر خان پیراگلائیڈنگ هم کوي هغه وای د پیراگلائیډنګ روزنه یې د پوز نه حاصل کړی او پر روان دسمبر کې بیا دغه کورس پیلېږي چې هر کال د پوز لخوا ولسیز د کونکو ته ورکول کیږي
پیراگلائیډنګ چې دا ټول کورس د آرمی پاکستان آرمی کورس او د سیویلینز لپاره او دا په یو کال کې تقریبا 3 کورس کیږي نو دا زموږ لپاره ډیر ښه او چې آرمی ډیر محفوظ زموږ محکمه دا تاغو پا بیس کیمپ کی زمگا ٹریننگ شوے ہو او یو ہفتہ مگا دا پیراگلائیڈنگ ہم کڑے ہو پا آغو را باندے آرچری ہم کڑے ہو دا تقریباً پٹول کورس کے درے فلائٹ سو زمگا تا پیراگلائیڈنگ نو تاغین پاس بیا زمگا کلوزنگ سیرمنی ہوا پاگی کے مگا تاغو سرٹیفیکیٹس بیجز زمگا تصویرونا ویڈیوز ہم ملاو شویو او پډیر خ طریقہ غو خ په حفاظت باندې دا خلکو تخی او ک نورم سو کول غواړي نو په دسمبر کې مخکې یو بل بیچ را روان دي ته دونو غو کول شي
سمر خان وای د جینکو تعلیم ډیر ضروری دی او باید پښتانه هم د نورو کامونو غوندې خپل لونو ته تعلیم ورکړي ځکه چې دغه د دوی د پرمختګ لپاره ډیر ضروری دی
ته یو جینۍ تعلیم ډیر ضروری دی او که زمونږ جینۍ تعلیم خو اعلی تعلیم واخلي نو به خالی ته یو جینۍ تعلیم نه اوبه ته ټول عوام ته ټول نیشن تعلیم ولی چې یو خزا ته یو ټول خاندان ذمہ داری نو که هغه تعلیم یافته نو مخکې به تاغه واړه بچیم تعلیم یافته او تدی یو خزه د لاس پټول معاشره کې کومه تبدیلی راغله شي تاغه نه لمغه نه یو خبر نو پګار د چې تخصص په تعلیم خاص طور کې خالی تعلیم نه هغه لا ته هنر چې کم نو سکلز دي ته لاسونو کار چې کم د پاره موږ خلکو لا ڈیپینڈنگ چے زم کو پکور کے سا خراب چی تا بجلی کاری ہے نور ہم سی نو بیا مونگا خلکو تا وی چوٹی کی کئی نو پکار دا دا کچ کچ ہونر وال سلائی کڑائی چی نور تعلیم چی دا کمپلیٹ آگے لئے یو کورس کول پکاری چے مخ کے تاغی جوان آسانی او یو مضبوط خزا یو مضبوط خاندان جوڑ کی
سمر وای اوس حالات بدلیږي پښتني جنکۍ لوبو ترازی دوی ټینس او سکواش کوي غرختون کې دی او باید کورنۍ د خپل لونو په تعلیم حاصلولو او لوبو کې امرسته وکړي
نورینه شم ته ګلګیت نسمینا بیگ او ډیر ماشاءالله زمګه دې ته بزوایم چې دوه لیجنډز دي او دوه چې په کم وختونو کې او په کم مشکلونو نه پس دوه مخ کې راغلي نو دوه ته سلام پېښ کوم او ته دوه په شان دي زمګه نورې خويندې چې دي په هغه کې هم ډېر ټیلنٹ ده خو هغه لکه مکم پکار شي او کله هغه همت وکي نو مخ کې راتلی شي ولې چې مونږ په لوبو کې خالي وګورو او چې کله په اولمپکس کې ګورو نو شنه جام مشین جام ول خلک چې کم پاکستانیاني بالکل یو موټی مطلب پینځه یش پک کسان به او نور کم مونږ نور ملکونه وګورو نو تاغو خ ډیر کسانی په هر شوبه کې لوبو کې پر ټینس سکواش پر ریسنګ کې پر سائیکلینګ کې په هر شي کې نو پکار ده چې تاغو په مقابله کې په هر شوبه کې زموږ سره جینه کې ولکان ای نو دا لکه دا شي چې هغه لک سپورټس کې مخ کې راشي تا دا یو ډېر هیلدی لایف سټایل دی مطلب ته دې د لاسه تا خپل ژوند خپل صحت هم ښه کېدای شي او ته پاکستان نوم ډېر ښکلی او ډېر پوزیټیو هغه اسپیکټ دا مخ کې راتلی شي
سمر دا هم وای دا د غټولو جنکو لپاره یو پلیټ فارم جوړول غواړي چې سکول غواړي او د خپل هیواد نوم روښانه کول غواړي.
زه ولې چې موږ له وسم د ټول پاکستان نه ډېر پیغامونه راځي په فیسبوک باندې زموږ پر کانټیکټ نمبرز باندې چې موږ دا کول غواړو موږ دا کول غواړو, نو چې کم کارونه ما کړی ته دینه ډېر مواقع زه خپل مخ کې نوې نسل د هغو لپاره جوړول غواړم. او زه دا قتل غواړم چې کله پاکستان او د پاکستانیانو نوم بار چرته یادېږي نو دې سه په ښه طریقه د یادېږي چې هغه موږ ته سلوټ وهي. او زه ټول نیگیټیو او خراب کم چې نمونه ته پاکستان سره یادېږي یا بدلول غواړم ته پاکستان یو نوی او ښه تصور چې ته دنیا په مخ کې راشي نو بیا به زما مقصد ان شاء الله پوره شي.
دا وا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
مشال ته وګونئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.